درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاسه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځلسم لوست سره خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوې وي یعنې تر 1500 نه زیات صلیبي جګړې هغه مره رامنځته شوې وي. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا د شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړینڅه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شر پراختیا وځي په ساحلي څنډو کې و مګر ورسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شوه ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و چې بیا ورسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سول لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شهري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارلو سره یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل هغه منظم او دایمي لشکر ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځانګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه او په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه د همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوزیځوک د مرست څخه ابینیاز سوال یعنی نور هم هغه پوزیځوک ته اړتیا نه درلوده. په خپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي نو ځکه د فیوډالانو د پوزیځوک د مرست څخه دوی بنیاز سواله. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېد چې د کلیسا په چاره کې هم لاسوهنه وکړي او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته د سواتر څنګه مرکزی حکومتونه هم منځ راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونه متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنۍ اروپאי هیواد نننی وزن نه درلوده یعنی سره کم چې نن په کوم حالات کې دی مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت بڼه په مشروطه سلطنت باندې بدل کړه. د اوسنۍ فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن سوي و د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم یعنی زیاتې جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډېرې ورانی او ویجاړې وې ځکه دغه جګړو سل کاله دوام وکړ. یعنې سل کاله دغه جګړې همداسې دامه درلوده چې سل کاله وروسته به دغه جګړې آرامه سوله او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت د راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بنزانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونته ونیدې چې په پښو ودریږي او په واقعي د تل لپاره د لاس ورکی د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافان او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شاري ژوند د لارې څخه د ډیرو شتمنو د ډېر شتمنۍ خوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه یعنی په دغه وخت کې به د په دغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول وه. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړی وه. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همهغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپله انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه وه، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه وه. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربې هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه وه، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه. همدغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع یې دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلې. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه آسیا لویدی څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او دی لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو دی لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق او د دې ترڅنګ د آرام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل سو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیولو سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانې په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د عاج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه لیری واقعا و، یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړي وو د هغه برعکس دغه نقطه ډیره لیری موقعیت درلوده. چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدی چې افریقا د وچې د افریقا وچې د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله. او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دی وتوانېدی چې تیر سي. او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي او په ختیځو سیمه کې بیا د هند او اوقیانوس څخه دی تیر سي چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دوی پورته کوي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي او دوی لاره نه پیدا کوي او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کښتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغۍ سره مخامخ کړه، ځینې مړه سوه په همدغه وخت کې. په پای کې کریستف کولمب او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستف کولمب په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلی، یعنی د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلی دي او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وه د هندوانو نوم ورکوي، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدی او د یو ځل د تیرو تجربو په درلودلو سره دی په اسانۍ سره وکولای سوی چې نوي سیمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندوستان ته رسېدلی دی او د ژوند تر پایه پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستف کولم څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنې د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لویه وچه لومړی د کریستف کولم په واسطه کشف کېږي، مګر دی کریستف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي د هغو د جملې څخه امریکوس پوچي چې کله هلته رسېږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کېږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کېږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کی هیله میومنی درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاص کوم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنی شي، بور سره مل پاتې سي او از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول منځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوه. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزامبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 93% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک بیا د
د ایسوی دین پیروان دي، یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک یې ایسوی دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې 90% خلک بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل، او په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنې په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کېښودې، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیې سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسه په اروپا کې یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسه کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډېر ځواک یې درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 1400 لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 1500 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ سوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته سو، او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو، او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یې د جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسه کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسه کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي، یا هغه د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د 2 صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه 2 صنعتي هیوادونو څخه دي، چې شه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسې درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، چې فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته، چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یو اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د ادارې پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلینډ. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان بیا د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په اس وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه د سول او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سول وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګې ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه ولسي جرګه ده، 455 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 5 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 5 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري، او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه د اشراف جرګه او د عوام جرګه چې هادي دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبی او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي هغه کوچنی او غټي فابریکې دي مختلف ماشین آلات دي د هغه ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګه نقلیه سامان آلات الوتکې کوچنی او غټي کښتۍ یا بیړۍ کرنیز وسایل د اورګاډي پتلی د انرژي تولید او د هغه تاسیسات تر څنګه د مخابرات وسایل کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس موږ تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي او تر څنګ د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي کوم دینونه مني د کوم نژاد څخه دي په کومو ژبو خبرې کوي او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد وشل سوی دی دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منون کې دي تر څنګه کوم مهمه صنایع په دغه هیواد کې استا او دغه هیواد مغړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو غړیتوب دغه موضوعات اړه موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ور سره مل پاتې سوي اوسې او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شوخت ولرئ شي چې